سلامونه وخت ماسپښین درې بجې سوې نن د سېشنبه ورځ د 2018 میلادي کال د دسمبر شپږمه نیټه ده. د مشالې ډو په یو بل غړي کې مزاحب الحق کاکړ کلی کوم چې د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به کتنه کوو. په دوه نیمه کې یونیز پروګرام د مشال راډیوي مجله باندې کوو. بخښنه غواړم، د سیمې او نړۍ مطبوعاتو په دې غړي کې نه وي بلکې د مشال راډیوي مجله به وي. اوس هم وخت را رسېدلی دی د خبرونو چې احمد شازم یې وړاندې کوي. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي نادرادی د پښتنو بند کړي شناختی کارډونه خلاص کړي. د بلوچستان حکومت ویلي د کوټې پر سیول هسپتال او د پولیس پر روزنیز مرکز یې د بریدونو پلان جوړونکي وژلي دي. او د سعودي یو عدالت ایران ته د جاسوسۍ په تور 15 کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پښتونخوا سینیر صوبای وزیر عنایت الله وای د پاکستان هویت ثبتونې ادارې نادرا په غیر قانوني ډول د لکونو خلکو شناختی کارډونه بند کړي چې دوی د فعالولو غوښتنه کوي. نوموړي پرون په پېښور کې د اسمبلۍ له غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل نادرا د دوی پر ضمانت سربیره دغه شناختی کارډونه نه خلاصوي. نوموړي پرون په پېښور کې د اسمبلۍ له غونډې وروسته وویل چې نادرا د دوی پر ضمانت سربیره دغه کارډونه نه خلاصوي.
کل رات کو بلوچستان
تیر شپه د بلوچستان پولیسو او امنیتی ستیرو د استخباراتي ادارې په مرسته په پښین کې عملیات وکړل. دا عملیات د شپې 3 بجې پیل شول چې تر سهار مرخطو پور روان وو. په عملیات کې دوه امنیتی ساتونکي ټپیان شول.
په ډېر بخښنه سره تاسو ناسم ژغ واورېدی. په همدغه راپور راځو. د بلوچستان حکومت ویلي چې د کوټې پر سیول هسپتال د 8 اگست او د پولیس پر روزنیز مرکز د 23 اکتوبر د بریدونو پلان جوړونکي یا ترتیبونکي وژلي دي. دا خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي تېر ماښام په کوټه کې یوه خبري غونډې ته وکړه چې همدا اوس تاسو ژغ واورېدی. نوموړي وویل چې 15 واړه وسلوال په دوشنبه سهار وختي د پښین په هرمزی کلي کې د عملیاتو پر مهال ووژل. ده وویل چې د وژل شوو وسلوال تعلق له لشکر جنګوي العالمي، تحریک طالبان پاکستان او جیش الاسلام وسلوالو ډلو سره و. د کوټې پر سیول روغتون په برید کې 2 اویا کسان چې زیاتره وکیلان ووژل سول. بلخوا د پولیس پر روزنیز مرکز په برید کې د 2 شپېته پولیس ځوانانو په ګډون 3 وسلوال ووژل سول. د خبر پرمخا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکی چې د سوځیدلو کسانو درمن لپاره وایي چې د سوځیدلو کسانو درمن لپاره د پښتونخوا صوبا یو مجهز روغتون ته شدید اړتیا لري، خو مرکزی حکومت په دې لار کې جدي ګامونه نه اخلي. نوموړي پرون په پېښور کې مشال لري ټول چې د تیر حکومت پر مهال په حیات آباد کې د همداسې روغتون د جوړولو لپاره مځکه اخیستل شوی وه او مرکزی حکومت تر څه حده کار هم پر پیل کړی و، خو د درملین دا مرکز تر اوسه نه دی جوړ شوی. صوبایي چارواکي وایي ترهګري او قدرتي آفتونو کې اکثره وخت د سوځیدلو پیښې رامنځته کیږي چې درمن لپاره دوی د روغتون جوړېدو ته سترګې په لاره دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د 40 او 50 ترمنځ وسلوال وژل کیږي. د وزارت د ویان مرستیال محمد ردمنش پر مشال لري ټول چې ملي اردو هم تلفات لري، خو شمېر یې د کمېدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا دوی په ځینو مواردو کې له 2 بیا تر 2 لسو پورې تلفات لري. د زیاته کړې چې ملي اردو د شفق 2 عملیات په ترڅ کې زیات سیمې له وسلوال طالبانو نیولې دي. دغه په وینا ملي اردو د هغو وسلوالیو د نیولو هڅه کوي چې لوی لارو ته نږدې پرتې دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په برسلز کې غونډه پیلوي چې د افغانستان پر وضعیت به هم خبرې پکې کیږي. د مشال راډیو خبریال له برسل څخه په خپل راپور کې وایي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث سبا پیل شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورځي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ډاډ ورکړی چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له افغانستان ملاتړ جاري وساتي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د سعودي عدالت ایران ته د جاسوسۍ په تور 15 کسانو ته د مرګ سزا او یو شمېر نور ته د بند سزا ورولې ده. د سعودي د العربیه تلویزیون د راپور سره سم عدالت دا سزا وینم په سر شار ریاض کې اعلان کړي. په دې قضیه کې 2 کسان شامل دي چې 1 د شیا اکثریت میشتې سیمې القاطف سعودیان دي او په پاتې 2 کې یو ایرانی او یو افغان دي. دا کسان په 2013 کال کې نیول شوي ول او د روان کال په فبروري میاشت کې محاکمه پیل شوه. پر دغو کسانو د ایران له استخباراتو سره په ګډه د جاسوسي ډلې جوړول تور پوری سوی چې د سعودي پوځ پټ معلومات یې ایران ته ورکول. په مزین خدیس د سعودي سنی شهنشاهیت او د شیګانو په مشری ایران د یو بل سخت مخالفین دي. په جنوري میاشت کې ریاض له تهران سره تر هغه وروسته خپل سفارتي اړیکې ختم کړې چې کله ایرانی مظاهره چانو په تهران کې د سعودي سفارتي ماموریت ته اور واچوي. دا مظاهره چان د سعودي لخوا د یو شی عالم د اعدام په خبرګون کې راوتلی ول. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته اجازه ورنکړي چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ مهم اټومي تړون مات کړي. نوموړي نن په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې ټرمپ ډیر څه کول غواړي خو د هغه هیڅ کړنې به پر دوی اغیز ونه کړي. نوموړي د وینا پر مهال وویل چې آیا تاسو فکر کوئ چې امریکا دغه شریکه جامع تګلاره له منځه وړلی سي او آیا تاسو فکر کوئ چې موږ او نور هیوادونه به د دې اجازه ورکړو؟ نوموړي دا خبره د 2015 کال د جولای د هغه تړون په حواله وکړه چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي چې په بدل کې لګیدلې اقتصادي بندیزونه ورسخه پورته کړل سي. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې دا تړون به لمنځه وړي ځکه په دې کې ټوله ګټه یوازې ایران ته رسېدلې ده. اروپای ټولنه وایي د ازبکستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د سرپرست ولسمشر شوکت میرزایف بریا د دېش کارندوی کوي چې هغه کوم عمده سیال نه درلود او دا هیواد دوامدار اصلاحاتو ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې یو بیان په یو بیان کې ویلي چې ازبکستان چارواکي باید دې کمزورتیا ته جدي پاملرنه وکړي او اروپایي ټولنه په دې برخه کې پوره همکاري ته چمتو ده. تر دې پخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې په دغو ټاکنو کې د رښتینې سیال نشتوالی له رای ورکوونکو دا موقع اخیستی و چې خپل د خوښې وړ کاندید ولري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ. یو پاون 114 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. یو 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 25، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 26، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له احمد چازمی اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د پښتنو د بنسو شاخه کارونو پر سر نادرا او کورنی چار وزارت باندې نیوکه کړي او دا یو امتیازي سلوک بللی دی. د مومند خلکو په اجتماعي زماري کې د نیورسو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده.
خلکو ستبانی اجتماعي زماري والی نه چا ته وصله شته دي. خلک به وسه دي د څه دي ځان له شیخ د پاره روزي نشي پیدا کولای نو هغه به کله اجتماعي زماري قبول کړي.
او په اونې خبرونه د مشال هر رادیوي مجله کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په لندن کې په فلمي مله کې د افغان فلمونو په اړه مرکه لرو.
ګازل اتلس فلمونه فیسټیوال د غوراوي کمیټې غواړو بلل او نندارې ته وړاندې شو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت لکه څنګه سم په خبرونه کې واوریدل، تیر ماښام د پښتونخوا اسمبلی کې واکمن او مخالفو ګوندونو د بند کړل سوو شناخت کارډونو په اړه د داخله چارو پر محکمه او نادرا باندې سختې نیوکې وکړې او ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې ګڼ شمېر پښتنو شناخت کارډونه بند سوي دي. د صوبې وزیر انایت الله وایي د نادرا محکمې د صوبې وزیرانو په سپارښتنه هم بند سوي شناخت کارډونه نه دي خلاصوي. نوموړي د رکور کړي چې چیر مرکزی حکومت دا ستونزه حل نه کړي نو په اسلام آباد کې به د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه احتجاجي لاریون ترسره کړي. نور حال د غلام غوث په رپورت کې.
د پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د نادرا محکمې لخوا د زرګونو خلکو شناختی کارډونه بلاک کړی شوی دی او د صوبایي وزیرانو او د اسمبلی د غړو په ذمہواری هم دغه بلاک شوی شناختی کارډونه واپس نه خلاصوي.
خبر داسی ده چې په زرګونو خلک کې په تکلیف کې دي د دریو کالو نه ایس سیستم نشته ده اصلي بیسه بلاک دي دغه سره ایس ریزن نشته ده خبر ده کې سورس رپورت ده دام نوځ ده کوم سورس رپورت ده دا تاسو د اسلام آباد نه د انټیریر منیسټر او د چیرمن نادر نه کول پکار دي چې زه تصدیق وکم چې د سړی زپې جنم چې پاکستاني ده او ته بر نه پاکستاني نو کارونه بلاک کړی ته جنگ جوړول غواړي.
هم په دې لړکی د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي مفتي فضل غفور وویل د ګنشمیر پښتنو شناختی کارډونه یوازې په پښتونخوا صوبه کې نه بلکې په نورو صوبو کې هم بلاک کړی شوی دی. د صوبایي اسمبلی یو بل غړي اعزاز الملک ابکاری هم دې لړکی د نادرا په محکمې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د نادرا محکمه دي د بلدیاتي نمایندګانو په ذمہواری بلاک شوي شناختی کارډونه بیرته خلاص کړي.
او دی پاکستانیان مکه په زبر دی اتی نظام ته نو خبر او لوکل باډیز چې دې لپاره مقرره دي چې دې اختیارات ورکړي.
سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله وای کچری مرکزی حکومت دا ستونزه حل نکړه نو د پښتونخوا د اسمبلی ټول سیاسی ګوندونه به په اسلام آباد کې د لړکی یو لاریون ترسره کوي.
ما خدا صوبائی اسمبلی ته ویل چې قرارداد ما سره پاس کړي او کار نه کیږي نو واسه درنه اسلام آباد کې ورکړي او کنه ورکړي خپل حلقې د خلکو په نظر نه ورکړي ډیر بالا د خلکو په نظر نه ورکړي.
یاد دی وی چې تر دې وړاندې د پښتونخوا بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د بلاک شوي شناختی کارډونو په لړ کې احتجاجي مظاهرې هم ترسره شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت ویلي د کوټې په سیول هسپتال کې د اگست په 8 نیټه او بیا د اکتوبر په 14 نیټه د پولیسو د روزنیز مرکز پر بردونو کې چې کوم مهم پلان جوړونکي دي د خپلو څلورو ملګرو سره امنیتي سرتیرو په نشه کړې او وژلې دي. دا پیښه د یک شنبې په ورځ د پښین ولسوالۍ د پښین په کلی هورمزي کې شوې ده. پولیسو د پلټون لپاره یو قسم نیولې دي. نور حال د مشالډو خبريال هیپترین راکوي.
د خبره د بلوچستان کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټی تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس وکړه. پر دې مهال د کورنۍ چارو سکرتر محمد اکبر عرفال او د بلوچستان د پولیسو مشر احسن محبوب هم موجود وو. سرفراز بوکټی وویل چې د اگست په 8 نیټه د سیول هسپتال د ځانمرګي برید او بیا د اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه د کوټ په سریاب کې د پولیسو زده کوونکو پر مرکز د برید وروسته صوبایي حکومت نه یوازې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو بلکې په دغه پیښو کې د تورونو کسانو د میندلو لپاره بیلابیل بیل گامون هم پا پام کی نیولی وو.
اسی لیڈ پہ کل رات کو
بلوچستان کورنی چار وزیر سرفراز بکٹی وائی چی تیر شپا دا بلوچستان پولیسو او امنیتی ستیرو دا استخباراتی ادارے پا مرست پا پشین کی عملیات وکرد. دا عملیات دا شپے درے بجے پیل سوال چی تر سہار مرکتو پر روانو. پا عملیاتو کی دا دوارو خواو سخادیو بل پزد زیادا وصلہ هم کاروال سوی دا چی لامل دو امنیتی ساتون کی چپیان سوال او پا وجلسو پینزو کسانو کی دیو نم جانگیر بادی نیدی. څوک چې نه یوازې د یو کل عدم تنظیم مشر قمندانو بلکې د اتم اگست د پیښې ترتیب کوونکو یا ماسټر مایند
او اس یہ ماسټر مایند تھا 8 اگست کے حملے کا.
سرفراز بوکټی زیاته کړه چې د دې ترڅنګ دغه وسلوال کسان په سبزل سړک د درې سردی عسکرو او په کیرانی سړک د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د څلور میرمنو په وژنو کې هم تورن وو. د کورنۍ چارو د وزیر په وینا چې د پیښې د ځای څخه څلور خودکشه جیکټان د دیر څخه بیا تر 40 کیلو پورې چاودیدونکي مواد او نور درنه وسله هم مندل سوې ده. د یوې پوښتنې په جواب کې د کورنۍ چارو وزیر وویل چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ سره مخ دی، خو د بلوچستان پولیس به تر هغه وخته پورې د ترهګرو په ضد خپل عملیات روان وساتي چې تر څو دغه نیوي ختم شوي. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې ښاغلي بوکټي زیاته کړه چې په پیښه کې وژل شوو په 50 کسانو کې د دوو شناخت یا پیژندنه لا تر اوسه نه ده شوې او باقي درې ځایي کسان دي. د دوی تعلق د لشکر العالمی، تحریک طالبان پاکستان او جیش اسلام سره دی. سرفراز بوکټي و خبریالانو ته دا هم وویل چې د 8 اگست په پیښه کې ځانمرګي برید کوونکي د کورنۍ غړي د ډي این ا د لارې میندل شوي دي. ځانمرګي احمد علي د کلي دیبه اوسېدونکي وو. د یادونې وړ ده چې د سیول هسپتال په ځانمرګي برید کې 450 وکیلان او د 2 خبریالانو په ګډون 3 کسان وژل شوي وو. دغه ډول د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال المرکاسي او د وکیلانو د کالج پرنسپل نصرالله اڅکزی هم په ادبي برید کې وژل شوي وو. بلې غاړې ته د اکتوبر څلورویشتمه نیټه د کوټې د پولیسو د روزنو په مرکز کې د وسله والو کسانو د برید په نتیجه کې 2 زده کوونکو په ګډون 3 برید کوونکي هم وژل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
او سمزو مومندو ته، په مومندو کې د مومندو د قبیلی او انتظامی ترمنځ جرګه شوی ده. په دې جرګه کې د هغو اتیانی وسو کسانو په اړه خبرې شوی چې انتظامی د اجتماعي ذمہواري لمخې نیولې دي. د قبیلې مشرانو د غوښتنه کړې ده چې د اتیا واړه کسان دې خلاص کړل شي، ځکه چې دوی د اجتماعي ذمہواري پر بنیاد نیول شوي او څه جرم یې نه دی کړی. شنواز ترکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
دا محمد جنسی پولیټیکل انتظامی ساپو قام ته ویل چې باید د سیمې د حفاظت ذمہ دی واخلي. ولیات قام وای چې هغوی په خپل ډول د سیمې امنیت ساتلو ته نه دی تیار. پرون په محمد جنسی کې د یاد قام او د انتظامی ترمنځ جرګه شوه چې په کې قامی مشرانو حکومت ته ویل چې د هغوی نیول شوي د اتیاو نه زیات تنان دي د بند نه خلاص کړي شي، ځکه چې دغه تنان په مشترکه ذمہواري کې نیول شوي او کوم جرم نه دی کړی. په دغه جرګه کې ملک ګلشاه ساپه هم ناست وو.
کم خلک چې حکومت نیولی دی په اجتماعي ذمہوارو کې انتظامیه ته سوال کاوه چې دا خلک پرې د رهایي کا، خو چون چې انتظامیه د علاقې ذمہواري غواړي چې آینده لپاره به دا خلک موږ ته ذمہواري او هغه ذمہوارو ته څوک غاړه نه ږدي، نو ټول قوم چې کوم دی سوال د هغې متعلق ولاړو، خو هغه پوټیکل انتظامیه نامنظوره کړه او هغه ورته ونه منله او خلک هماغه شان ته بندیوان دي.
د سیمې یو بل اوسېدونکی ملک فردوس خان ساپه وایي چې حکومت د سزا په ډول د هغوی د کړنو غرونه هم بند کړي، نو لوجه په زرګونو ولس بے روزګاره دي.
د غرونو سره د زمنګ د علاقې خبر ودا د حکومت 10,000 کسانو په دې کې روزګار ودی کې ډېری مارو دي کې ټیکدارانو په دې کې د ګاډو والو دا په کور ناشته دي او بالکل بے روزګار دي.
ملک ګلشاه ساپه وایي چې د سیمې حفاظت ساتل د سرکاري ځواکونو کار دی او قام نشي کولای چې ګنې د حکومت کارونه په خپل وکي.
تاسو په علاقې کې کومه بدمنۍ کېږي تاسو باندې ذمہواران یاست، خو ټول کې هغه ذمہواري ځکه څوک نشي اخیستلی چې دلته حکومت زیب زیبانی پروت دی. حکومت چې کوم دی شو غواړي د غره د سر نه یو خاصدار باندې ټول خلک او کلی را کوزولی شي. خلکو په څه باندې اجتماعي ذمہواري والی نه چا ته وسله شته دی، خلک بېوسه دی، بېدسه دی، ځان له د خېټې دپاره روزي نشي پیدا کولی، نو هغه به کله اجتماعي ذمہواري قبوله کړي.
له دې وروسته مې د محمد جنسی پولیټیکل چارواکو سره بیا بیا رابطې وکړي، خو تر ناوخته پورې سرکاري چارواکي په میټینګ یا سرکاري غونډه کې ناستو نو ورسره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
او سمزو خیبر ایجنسی ته، د خیبر ایجنسی د مالی او منصوبندی ادارې چارواکي وایي دوی به د 2014 او 2015 کلنی پرمختیایي پروګرام لاندې په خیبر کې څه د پاسه 1300 میلیونه روپۍ منصوبې سرته رسوي او هلته به خلکو ته د تعلیم، صحت، سړکونو، زراعت او داسې یو شمېر نورې اسانتیاوې برابروي. خو بیا د خیبر سیمې مشران وایي د منصوبو لپاره منظور شوي پیسې کافي نه دي او پکې دی اضافه وکړل سي او داسې ډول منصوبندي په وخت د خیبر ولسي وګړي او قومي مشران په اعتماد کې واخیستل سي. فرهاد شنواری رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی د فینانس اینڈ پلاننگ ایگزیکٹیو آفیسر محمد رفیق مشال ریڈیو تھوائی چدا زلبا په خیبر کې صد پاسا اتل 100 ملیون روپو کارونا تر سره کوي.
دغه اصل کې زمونږ ټوټل ای ڈی پی چې کومه برخه ورته وای هغه برخه ده 1803.26 ملیون، دا زمونږ برخه ده. او دا کې انګوینګ سکیمونه چې کوم جاری مخکې نه روان سکیمونه دي هغه کې 1411.1 983 ملین دی او د دې لپاره چې د نوې کال د دې کال چې کوم سکیمونه دی د دې لپاره 391.43 ملین روپې مختص شوې دي.
د خیبر جنسې یو قومي مشر رحیم ګل پر دې وای چې سیمه ډیره محرومه ده او کالنی پرمختیایي پروګرام لپاره منظور شوې روپې ډېرې کمې دي.
محرومه خو دومره محرومه دي چې بس ویرانه علاقه ده آبادېدل غوړي دغه لپاره خصوصي پټې له دومره هغه په کور دی لکه څنګه اوس یو لور دی پای کې اورنج لاین هغه باندې 400 ارب روپے د مو په تاریخ کې په پټه باندې 400 ارب روپے چې پاکستان زده شوی 400 ارب روپے پې نه لګېدل دي. موږ پرم دغه شانته یو منصوبه په کور دی چې هغه اوبه وي هغه ډیمونه وي هغه مثال خبره د روډونه وي چې هر ایجنسی ویبل سره لینک سی ولګيږي و د خلکو له اسانتیا شي.
د خیبر یو بل مشر جمشید پردی وای چې د خیبر ایجنسی لپاره چې کومه پرمختیایي منصوبه جوړیږي په هغه کې ولسی خلکو او مشرانو نه انتظامیه رائے نه اخلي.
نه دا ومو سره کومې مشورې کړې دي نه کومه رائے ته اخستې ده ومو نه کومي کمیټو سره ملو دي ځکه چې پته غوډوي ته لګيږي.
د خیبر ایجنسی د مالیه او منصوبه بندي اداره وای چې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر د زپل شو سیمو د خلکو د بیا بحالې لپاره په ځانګړو منصوبو باندې هم کار روان کړی دی او د هغې نه به ټولې ورنې شوې ولسي ادارې بیا رغوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او چې بل رپورټ ترازو په کورم کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په کورسوي خلکو سندو عمل بل اخره پای ته رسیدلی دی. په دې کې د کورمې مختلفو سیمو ته شاوخوا 2000 کورنۍ بیرته تللې دي، خو خدای داد خیل خپلو کورونو ته لستنېدو پاتې سوي دي. دا خلک چې دا ولي په اړه به د تاریخ ورکزي رپورټ واورو.
د ضلع هنګو په تور اوړي کې میش د کورت سیمې ممزومان مشال لوډیو ته وایي دوی ستنېدنه په دوو وجوونه شوله. یوه دا چې د ستنېدو ځای یعنی ساده له دوی نه ډېره لرې وه چې له وجې خلک هلته په مقرره ورځو کې ونه رسېدل، او بله دا چې کمو خلکو په شناختي کارډونو دوه پتې په یو ځای درج دي هغوی سره حکومت په تلو کې مرسته نه کوي. معلوماتو تر مخه په کورمه کې د خدایت خیلو زیاتره خلک داسې دي چې په شناختي کارډونو یې ازي پته د تور اوړي درج ده. د تارای ځایي مشر او متاثره کس یوسف نور مشال لوډیو ته وایي پولیټیکل انتظامیه ورسره دا منلې ده چې کمو خلکو په شناختي کارډونو دوه پتې دي هغه به خپلو کورونو ته ستنولی شي، خو پوځ یې بیا هم خپلو علاقو ته نه پرېږدي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر مجاهد علی مشال لوډیو ته وای خدایت خیلو د ستنېدو لپاره دوه ورځې یعنی 23 او 24 نومبر مقرر کړی و، خو وش دوی له رجستریشن څخه پاتې شول نو ستنېدنه ممکن نه ده. د منځنی کورمې مرسیال پولیکلیجن عرفان علی مشال لوډیو ته وای خدایت خیل مشرانو سره د ستنېدو عمل له شروع کېدو مخکې یوه جرګه شوې وه چې په هغې کې د پوځ لوړ پوړي چارواکي هم شامل وو. په دې سلا شوي وو چې کمو کسانو په شناختي کارډ کې دوه پتې دي هغه به خپلو سیمو ته ستنولی شي، خو چې متاثرینو د ستنېدو کم ځای دی هغه دوی ورته نشي بدلولی.
ڈونرس کی او یو ڈونر نه دی مختلف ڈونرس کی او پدې کې صرف خو د تخیل نو کو ته تخیل کې دي کې لور اپر والا کسان هم شامل وي ریټرنز کې. دا ویل چې موږ یو ځکه چې الری فل سیټ اپ جوړ کړی خرچم کړی دا بل دې ته موږ تلې نشو او ټول ڈونر پدې رضا کول یو کدو کوم رضا شو نور بن رضا کېدل.
واضح دی چې په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د شروع کې دروسته په منځنۍ کورمه کې د خدایت خیرو سیمو خلکو خپل کورونه پرې خې دي او اوس دوی زیاتره د همغو په تور اوړي کې د کډواله ژوند تیروي. تاریخ مشال
ریډیو پیښور. یو بل رپورټ ترازو هم د خیبر پښتونخوا په اړه باندې او د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې وزیر وایي چې د خیبر پښتونخوا کې د سوزل سو مریضانو لپاره تر دې دمه څه ځانګړی روغتون نشته. تیر حکومت په دور کې په اتباد کې داسې یو مرکز لپاره مځکه صوبایي حکومت ورکړی خو کار ور باندې پیل شوی نو خلا تر دې دمه مرکز نه دی جوړ شوی. د صحت صوبای وزیر شهرام خان ترکی په دې لړ کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې چیرې دا مرکز په پنجاب کې وای نو د تر وخت لمخه به مرکزی حکومت جوړ کړی وای. نوموړی وای تر ټولو زیات د ترګری پیښه په دې صوبه کې رامنځته شوې او د پېښور په هسپتالونو کې د سلسو کسانو لپاره ځینې سهولتونه شته او هغه د ټولو صوبې بوج نسی برداشت وای. په دې وجه صوبه کې د مرکز ډیر ضرورت او پکار دی مرکزی حکومت دا مرکز زر تر زره جوړ کړي. هغه زیاته کړه
په ال ار ایچ کې ځان لا بنز وارد او الته دغشته او د کی ټی ایچ کې ځان لا دي خو چې ګنا سپیشلایز کار دی د دې لپاره بنز سنټر د تیر ګورنمنت نه د وفاقي حکومت نه یو دغه روانو پروینشل ګورنمنټس مکه ور کړی د وفاقي حکومت ورکر ویلفیر فند با
دا کم لیکي جوړیږي
دا په هیته بات کیږي بنز سنټر جوړیږي خو یې کی چونګې وفاقي حکومت پیسې نه ریلیز کړي دا غي د وږي اکار ټولی سار دي موږ ته میټینګز او ریکوست او ټلیفونونه ارسم کړی دي اوس بیا چې چیف منسٹر تبھی نیچے ریکویسٹ رکی چلو صوبائی حکومت کم فنڈ دے کم حق دے جو وفاقی حکومت ریلیز کی اور منگل جگم دینو دا پیسے پورا رکھی چلا منگ جوڑ کو
دغه د سوزیدلو مریضانو د پاره په پختونخوا صوبه کې یا په پیښور کې دغه مرکز جوړول څومره ضروری دي؟
ټول کې زیات دهشتګردي واقعي دلته شوې دي، خلک شهیدان شوې دي، خلک زخمیان شوې دي، خلک چې ګمدنو سوزیدلي دي، دلته ټول نه زیات ضرورت ده. وفاقي حکومت کمیټمنټ کړی ده، بلډینګ تیار ده، سو لګ کار پکې اوس پاتې ده او هغه کې اکوپمنټ پیسې دي پکارې چې وفاقي حکومت ریلیز کړي.
دا چې کوم د پی ایس ڈی پی منصوبې دي په دې کې اکثر مونږ کتلې دي چې نورې منصوبې هم نه نو دي ترکه فاندینګ شانتی مرکزی حکومت نه کوي، خاص کر دی صوبې ته دا یا د دې صوبې صوبې سم نه ټیکل کوي. کسه وجه ده
کو دا په پنجاب کې تر اوسه پورې بری او پزې د 23 شته نورم جوړ شوی، خو بدقسمتي دار چې چونګه دا په پښتونخوا کې دی د وفاقي حکومت دلته ډیره توجه نشته.
وسته هسپتال څومره جوړ دی په آیتاباد کې؟ سو بیډ دی په دې کې لاندې چې
ګورجی 120 بیډ هسپتال دی. یو پی ایس ڈی پی کی کیږي، یو چې کوم دی ورکر ویلفیر فند کوي او اکوپمنټ به ټول ورکر ویلفیر فند ور کوي. اوس ا کاسټ اول د اکوپمنټ 570 ملیون اوس هغه 1272 ملین ته ورسې ډبل شو، ځکه چې په ټایم باندې پیسې نه ورکړې شوې. نو که اوسې مراکړې نو به صوبې پر خلکو باندې برهمي.
دا شرم ترقی د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر نن د هندستان د تامل ناډو ایالت وزیر الله جلالتا د اتوش په توکل په عمر کې د اورپیش ناروغي لامل مړ شوی دی. ای پی خبري اجنسی کلی چې د پخوانی اداکار د هندستان ټولو مشهور سیاستواله و هغه سره خلکو تر دې حد مینه کوله چې کله یو وخت درغلی په مقدمه کې د لږ وخت لپاره بند سو نو ځینو کسانو خودکشي وکړه. په دغه د ای پی خبري اجنسی رپورټ غټه کې لبشیر ګوښ
نن د سه‌شنبه په ورځ په هندوستان کې خلک د سیاستوالي او پخوانی اداکارې جی للیتا جیرام په مرګ ماتم کوي. جی للیتا د تامل ناډو ایالت مشهوره سیاستواله وه. پر هغې د درغلیو د تورونو او له همدې وجې په جیل کې د لنډې مودې تیرولو سربېره هم به حده ډېر مینوال درلودل. ایجنسی فرانس پریس لیکلی چې جی للیتا د هندی فلمونو په خوانی اداکار و او ویل کیږي چې ډېرې ساړیانې درلودې. هغه د یوې امیرانا مشر په توګه یادېږي. نوموړی د یوې داسې مشهورې سیاستوالې په توګه نوم جوړ کړی و چې په هندوستان کې خلک سره یو ځای کول. ای ایف پی خبری اژانس لیکلی چې خلکو هغې سره دومره مینه کوله چې نوموړی درې ځل د تامل ناډو وزیراله شوه او خلکو به د مور په نامه بلله. د هغې د حکومت په مهال تامل ناډو د هند یو له پرمختللو ایالتونو څخه شو. د هغې سیاسي ګوند پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ګرانه مشره او د هندوستان د اوسپنې میرمن وفات شوه. تر دې اعلان وروسته د هندوستان په بیرغ کې نغښتې د هغې مړې په سرخلاصي تابوت کې کیښودل شو چې په لسګونه خلک یې لیدو ته راغلل. پر ټلویزیونونو ښکارېدل چې ډېرو خلکو په هغې پسې ژړل. ای ایف پی خبری اژانس لیکي چې کله جی للیتا په لومړي ځل ناروغه شوه نو یو کس ځان ته اور واچوه او یو بل ځان له کرین راځوړند کړ. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی چې چنای ښار ته به د هغې تعزیتي مراسمو ته ځي پر ټویټر پاڼه لیکلي چې همیشه به د جی للیتا سره کړي ملاقاتونه یاد ساتي. تامل ناډو کې حالات د اتوار یا یکشنبې تر هغې وروسته نازک شول چې د جی للیتا په اړه وویل شول چې د نوموړي صحت خراب شوی او د هغې د ژوند ساتلو لپاره له ماشینه کار اخیستل کیږي. د دوشنبه په سهار د هغې د مینهوالو او پولیسو ترمنځ هغه وخت نښتې وشوې چې دوی د هسپتال بهر ولاړو او غوښتل یې هغه وګوري. کله چې د جې للی ته مرګ تایید شو نو په ټلویزیونونو کې ښکارېدل چې چنای کې میرمنې او سړی ژاړي. نوموړی په خلکو کې د ګڼو پروژو له وجې محبوبیت پیدا کړی و. په دې پروژو کې یو یې په یوازې درې هندي روپیو د غرمې ډوډۍ ورکول او بلې د لپټاپونو او پخلنځي شیانو ورکول شامل دي. هغه دومره مشهوره وه چې کله نوموړی په 2014 کال کې د لږ وخت لپاره د درغلیو په کیس کې بندي شوه نو ځینو کسانو د رپورټونو تر مخې خودکشي وکړه. AFP خبری اژانس لیکلی چې پر مخ روان تامل ناډو د جی للی تا تر مرګ وروسته د بی یقینۍ سره مخ دی، ځکه چې د نوموړی ځایناستی هغومره مینوال نه لري چې خلک دې په ځان راټول کړي.
د بشر باش رپورټ مو اوریدئ. اوس هم 3:30 بجې سوي دي. احمد شاه زمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پښتونخوا سینیر صوبای وزیر عنایت الله وای د پاکستان هویت ثبتونې ادارې نادرا په غیر قانوني ډول د لکونو خلکو شناخت کارډونه بند کړي چې دوی یې د فعالولو غوښتنه کوي. نوموړی پرون په پېښور کې د اسمبلی له غونډې وروسته مشال لاړې ته وویل نادرا د دوی پر ضمانت سربیره د دغه کارډونه نه خلاصوي. د بلوچستان حکومت ویلي چې د کوټې پر سول هسپتال د 8 اگست او د پولیس پر روزنیز مرکز یې د 24 اکتوبر د بریدونو پلان جوړونکي یا ترتیبونکي وژلي دي. دا خبر د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي تیر ماښام په کوټ کې یوې خبري غونډې ته وکړه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د 40 او 50 ترمنځ وسلوال وژل کیږي. دغه وزارت د ویان مرسیال محمد درادمنش پر مشال اړې ټول چې ملي اردو هم تلفات لري خو شمیر یې د کمېدو په حال کې دی. د سعودي عدالت ایران ته د جاسوسي په تور 15 کسان ته د مرګ سزا او یو شمیر نور ته د بند سزا ورولې ده. د سعودي د العربیه ټلویزیون د راپور سره سم عدالت دا سزاوی نن په سرشار ریاست کې اعلان کړې. په دې قضیه کې 2 کسان شامل دي چې 1 د شی اکثریت میشت سیمې القاطف سعودیان دي او په پاتې دوو کې یو ایرانی او یو افغان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې تهران به د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته اجازه ورنکړي چې د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ مهم اټومي تړون مات کړي. نوموړي دا خبر نن په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې ټرمپ ډیر څه کول غواړي خو د هغه هیڅ کړنې به پر دوی اغیز ونه کړي. او د امریکا د پلټون فدرالي اداره او د لاس انجلس پولیس وايي په یونیورسل سیټي میټرو تمځای کې امنیتي تدابیر وروسته له هغه زیات کړي چې د یو بهرني ګواښونکي پیغام یې ترلاسه کړي. پولیس ویلي چې ناپیژند کس په عمومي لاین هغوی ته زنګ وهلی او ویلي دي چې یونیورسل سیټي تمځای هدف و.
له مچازم زخمون د خبرونو لنډیز اوریدل. اوس همونی ځ خبرونه د مشال رادیوي مجله چې نجيب امیر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر مو هرکلی کوم. دا ونۍ مو هم درته بیلابیل کلتوري او ادبي مطالب برابر کړي چې ستاسو پام ورته راګرځوم. په اسلام آباد کې د 2 پښتو کتابونو مخکتنه وشوه. په بنو کې لیکوالو د غازی سیال پر ناول کره کتنه وکړه.
د سیال صاحب دغه ادبي هلې ځلې که څه هم د ډېره قدردانۍ او ستاینه چې څومره دای مستحق دی په هغه ډول نه دو شوي.
په لندن کې د افغاني فلمونو د فستیوال د لاسته راوړنو نه مو خبرو.
دا ځل په کې 18 فلمونه د فستیوال د غوراوي کمیټې غواړو بلل او نندارې ته وړاندې شو.
د ځوان سندرغاړي واجد جان اورکزي خبرې او سندرې هم اوریدای شي.
زړګي یا غلې واچته غړې خبر جند یا غخلې زړګي یا غلې.
د خیبر پختونخوا د 2 لیکوالو اقبال حسین افکار او سمینه قادر د کتابونو د مخکتنې غونډه د اسلام آباد په اکاډمي ادبیات کې وشوه. دواړه کتابونه د خیبر پښتونخوا د کلتوري ادارې خپاره کړي دي. په غونډه کې برخه اخیستونکو ادیبانو وویل د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته د پښتنو لیکوالو د کړیو کارونو د ستاینې او ځلولو لپاره کار وکړي. په اسلام آباد کې د پښتو کتابونو مخکتنه ناویاته ګڼل کیږي ځکه چې عموما دغلته د اردو او د نورو ژبو د کتابونو مخکتنه کیږي. سراج ظهیر دغې غونډې ته ورغلی.
په یادو کتابونو کې د وفا، مینې او ښکلا په لور نومې د نثر کتاب د شاعر ادیب اقبال حسین افکار او د سپیزلی جذبې نومې د شاعرۍ کتاب د سمینا قادر وو. دستور کې د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل او د لیکوالې زیتون بانو نصر بیرا یو شمېر لیکوالانو ګډون وکړو او په یادو کتابونو یې ګټورې خبرې وکړې. په دې موقع د لیکوالانو وینا وه چې د پښتو ادب او ژبې د ودې لپاره باید چې د صوبایي حکومت سره سره وفاق هم خپل کردار ولوبوي او دې ژبې ته سرکاري حیثیت ورکړي. په دې موقع شاعر ادیب اقبال حسین افکار د خپل کتاب په اړه مشال ریډیو ته وویل:
زما کتاب چې د وفا، مینې او خلا په لور دا رپورتاجونه دي، دا واغه رپورتاجونه دي چې په تیر ژوند کې زه چرته مدبي دستورو ته تلم. ما دا فکر کړی دی چې زموږ د رونه نچلي شاعران دیبان دی په خپل وسیلو دا تقریبات کوي، نو باید چې دی دا مینا زه په رپورټ کې ولیکم او د دې دا مینا زه خپل ولس ته چې هغه ورسوم. زه یقین کوم چې زما د پښتون قوم راتلونکی نسل به دې نه رنګ اخلي او خوند به ترې واخلي.
همداشان شاعري او لیکوالي سمینا قادر هم د خپل کتاب په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه:
لیک چې ما کو نو دغه نه به زه لګ لګ خوشاله وم چې د دن په زما کم مد جزر روان نو هغه چې به ما ولیکل نو زما به هغه جذبه لګ شانتي کې نه سودا به خو زما د پاره چې ما به لګ بهتر فیل کول. خو چې کله بیا دې ما کتابي شکل ورکو نو زه ډیره زیاته خوشاله وم. زما تخلیق زما مخې ته پروت وو، خپل تخلیق ته به ما کتل او زه به ډیره زیاته خوشاله یم. چې زه دلته اسلام آباد ته راغلم او په اسلام آباد کې لکه د پښتنو هلې ځلې ما وکړې، د پښتو او د پښتنو هلې ځلې، نو زه دومره زیاته خوشاله شوم او بیا د پښتو کتابونو لیدل ته دی دومره زیور کو کینن چې دا ډیره زیاته د خوشاله او د ویاړ خبره ده.
د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پروفیسر او لیکوال ډاکټر حنیف خلیل د داسې پروګرامونو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا قسم پروګرامونو لکه بل بعد د پښتو ژبې ته ډیره وده ورسی. نوموړي زیاته کړه:
دا قسم پروګرامونه او تقریبونه چې په اسلام آباد کې کیږي د پښتو ژبې، ادب، کلتور د بقا لپاره دا په هر لحاظ د ستایلې وړ دي، ځکه چې اسې هم په دې سیمه کې د پښتنو سرګرمو ډېر کم مونږ ته په نظر راځي. خو کله چې بیا په اسلام آباد په سیمه کې په پنډه کې مونږ پښتو اورو او بیا د خپل ژبې د ادب او شاعرۍ په هکله خبرې وکړو ډېر ورته خوشحالي وو. نن چې کوم تقریب وشو په دې کې د دوو کتابونو مخکتنه وشوه چې یو په د افکار صاحب کتاب دی، یو د محترمه سمینا قادر بیبي کتاب دی. په دواړو کتابونو ډېرې ښې خبرې وشوې. زما خیال دی چې کله تقریبونه دغه سره دوام ولري نو دې سره به حوصله افزایی کیږي د لیکوالو، هغوی به نور کتابونه چاپ کوي.
د ذکر ده دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې د پښتو، اردو او هندکو درې دېرش کتابونه په خپلو پیسو چاپ کړي دي چې پکې یوازې درې کتابونه د نورو ژبو او دېرش د پښتو ژبې کتابونه شامل دي.
عزیز خیال د بنو سره تړاو لرونکي خوږژبه شاعر دی او دا غلی کلی شیرونه د ګلنار بیگم نه نیولې تر اوسنه یو ځنو سندرغاړو په سیر هنرمندانو سندریز کړی دی. خو اوس نوموړي د کشماله په نوم ناول هم په دې ورځو کې ولسته وړاندې کړی دی. د سیال دا پنځلسم کتاب دی. د نوموړي د ناول د مخکتنې غونډه په بنو کې وشوه چې ګڼو ادیبانو پکې برخه واخیسته. تفصیلي د عمر دراز وزیر نه.
بنو کې د صدرتی وړیافته شاعر ادیب غزی سیال د نوی چاپ کړی شوی ناول کشمالا د مخکتنې په لړ کې یو دستور وشوه چې پکې د پښتونخوا بیلابیلو سیمو شاعرانو ادیبانو برخه واخیسته. د غزی سیال په ژوند او فن شاعرانو د تفصیلي ویناګانو ترڅنګ دغه ناول د پښتو ادب کې یو نوې اضافه وګڼله. پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر مشال ته وویل چې سیال د محدودو وسایلو باوجود پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي.
په ډیر نس وسایل شي او په ډیر لاند تنگ وخت محدود په خپل د ژوندین پکړه وړه شي چې د څه کړی دی. بیا په داسې سیمه شي چې چیرته باندې او چیرته دره ادبي خدمات کړل، په غوره خبره دادو پشي
چې هغه زمونه چې د په وخت تیر شوی دو د هغه یو عکس د خپل شیر شي په افسانه شي په ناول شي یا داسې په ځینې نور کتابونه شي هغه میشته خوندي کړي دي ورتین کې وخت تاریخ ته یا محققین ته چړین کې ته هغه د په دې خپل کتابې شي میشته ژوندي کړي دي بل داسې یو د دې نه نور ته یو قسم ته تحریک په لوس ویر شي د سیال صاحب دغه ادبي هلې ځلې که څه د ده ډېره قدردانی او ستاینه چې څومره دی مستحق دی په هغه ډول نه دو شوي په چار وایي چې د ده قدر د ده احترام او د ده د خدمات احترام په ډېر په لوی پیمانه بند شوی وایي.
شاعر ادیب غزي سیال وایي چې دغه یې دریم ناول دی او دې سره یې د چاپ د کتابونو شمېره 15 ته ورسېده.
زه د ورکوټوالي نه سن 56 زه لګیا یم دا د ادب خدمت کوم. ما دا عمر کې 15 کتابونه چاپ وکړل او باقي نور هم پاتې دي. زما آمدن هر چا ته معلوم دی چې زما څه آمدن نشته. زه چې څومره څه لیکم څومره څه دا په ادب باندې زه خرڅ کوم. زما یو مشر ورور و کشر ورور و هغه به ما ته ویي چې ته دا دومره وخت تیر کړې د خپل زمنو د خولې نه د نولا راوسته او ته چا څه درکړل په دا ادب کې. موته چې ما ډېر څه پکې موندل. ما خپل نوم مې مده کړ په دغه ادب کې او زه په دغه کې زما دا هغه ده چې څو پورې ما ساوي زه ژوندی وم د ادب خدمت په زه کوم. خلک به وایي چې دا سیال په آخري عمر کې په جنس باندې داسې کتاب ولیکه. خو ما دې لپاره لیکلی دی چې جنس لکه د فطرت نه انکار کول دي چې څوک جنس نه مانی.
دا پروگرام په اخیری برخه کې آزاده مشاعره هم وشوا چې پکې شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل.
په لندن کې د افغاني فلمونو نندارتون ته مو بیایو. دغلته د پیوان په نوم یو ټولنه له تیرو 100 کلونو راهیسې د افغاني فلمونو میله جوړوي. جنگونو کسه هم د ژوند د نورو څنګه په سیر د افغانانو د فلمونو څنګه هم اغیزمنه کړې ده. خو لا هم افغان فلم جوړونکي هڅه کوي چې د نړیوالو د پام وړ فلمونه جوړ کړي. افغان کیسه لیکونکي د فلم کره کتونکي او کلتوري شنونکي عبدالوکیل سولمل شینواری سره مې په همدې اړه خبرې وکړې. په سر کې د لندن د فلمونو د فیسټیوال په اړه راته معلومات راکړل.
د لندن فیسټیوال خو دا دوم کال دی چې دلته یو ټولنه د پونوم د تایوان او د عامو ټولنې سره په ګډه دا دوم کال دی چې د افغاني فلمونو نړیوال فیسټیوال راغولي او په دې فیسټیوالونو ته هم د افغانستان دننه او هم په افغانستان باندې جوړ شوي فلمونه چې بهرنیانو جوړ کړي دي نندارې ته وړاندې کیږي.
دا ځل په نندارتون کې څومره فلمونه نندارې ته وړاندې شول؟
دا ځل په کې 13 فلمونه د فیسټیوال د غوراوي کمیټې غوړو بلل او نندارې ته وړاندې شو.
نو د دغه فلمونو شرط څه چې د کم کال فلمونه دوی کول شول دغه فلم جوړونکو چې نندارې ته وړاندې کړي؟
شرط خو هم دا و چې دا فلمونه باید په همدې کال کې جوړ شي. خو د فلمونو د کم تولید او د فلمونو د کیفیت په پام کې نیولو سره دوی د غوراوي کمیټه اړ شوه چې هغه رالیږل شوي فلمونه چې دغه شرط یې نه پوره کاو مجبوره نه ځینې فلمونه د نورو کلو نندارې ته ومنه.
او دغه فلمونه چې نندارې ته وړاندې شول آیا په افغانستان کې تولید شوی که نه؟ دلته په نورو هیوادونو کې چې افغانان میشت یو فلم جوړونکي دي د دوی لخوا جوړ شوي فلمونه هم نندارې ته وړاندې شول؟
ما خو تاسو ته وویل چې دې فلم دا په همدغه معنې نړیوال فیسټیوال ورته وایي د افغاني فلمونو نه یوازې له داخله افغانی فلم جوړونکو فلمونه را لېږلي وو بلکې له خارج هم له ډنمارک نه د جرمني نه چې خپله د هغو پروډوسران بهرنیان وو هم ځینې داسې فلمونه شمېر به ډېر نه وو خو دغه فلمونه هم وو.
دغه فلمونه شینوار صاحب ټولې په دري ژبه ول کک د پښتو کوم فلم هم پکې وو
او همدغه د دې فیسټیوال یو لوی نیمګړتیا و چې هم د دې فیسټیوال هم د پروزګنی فیسټیوال چې
پښتو فلمونو کې حضور نه درو. پرون سکال یو فلم راغلو، هماغه یو فلم د دلته د فیسټیوال د غوراوي کمیټې نندارې ته ومانه، مگر هغه فلم هم ډېر کمزوره فلم و. څرنګه چې یو فلم و اصلا هغه وړم نه و، خو هغوی نندارې ته ومانه. اما سکال له بده مرغه چې یو فلم دې فیسټیوال ته چا نه و راستولی، او په دې کې نه یوازې دغه نه راستونکو ملامتیا هم وه، پخپله د فیسټیوال د رابلونکو هم کمزوري وه، او دوی د خپلې کمزوري په دې برخه کې هم منله. ما چې له ډېرو سره خبرې وکړې،
نو ستاسو عمومي ارزونه څه ده؟ دغه فلمونه د ډایرکشن له حوالې، د سکریپټ له حوالې، د موسیقۍ له حوالې، د محتوا له حوالې، دغه فلمونه څنګه وو، څنګه مو موندل؟
ولا د افغانستان شرایط په پام کې نیولو سره، چې هم امنیتي شرایط او هم اقتصادي شرایط او حتی کلتوري شرایط په پام کې نیولو سره، دغه فلمونو جوړول دا یو لوی غنیمت دی زما په نظر باندې. یو په مجموع کې د دومره فلمونو وړاندې کول، او بل یو څه شی چې ډېر مهم و هغه دا دی چې دغه فلمونو خپل خط د اکشن فلمونو نه، دغه اکشن چې د هندي سینما په بڼه چې وړاندې کېږي، دغې نه تفاوت ته اوس سینما ژوند ته تللې ده، سینما تاریخ ته تللې ده، سینما د فرهنګ ته تللې ده. مستند ډېر فلمونه وو، یعنی دا فلمونه دا او دا فیسټیوال سړي ته دې زیری ورکوي چې زموږ سینما په یو ښه لور روانه ده. او یو او بله دا چې سره د دې دومره سره د دې ستونزو، او هغه ستونزه چې لویه ستونزه ده، هغه د دولت یا د دولتي ارګانونو کلتوري ارګانونو د ملاتړ نشتوالي سره سره بیا هم افغانان یعنی توانېږي چې دغسې فلمونه وړاندې کړه په دومره شمېره کې او په دغسې یو کیفیت سره. دا یو 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 ښه زیری دی، یو ښه پرمختګ دی.
شنوار صاحب، یو پوښتنه بل وغه ده چې آیا دغه فلمونه چې دا د ژوري حیات په وړاندې وښودل شول، کنه عام خلکو هم کولی شول په کومه سینما کې دغه افغاني فلمونه وګوري؟
نه، دا فلمونه خو ژوري حیات یوازې ونه، د ژوري حیات عام د نورو ننداره کوونکو په منځ کې ناست، او یوازې ژوري حیات وروسته چې به د یو برخه فلمونه ولیدل شو، بیا به ژوري حیات په دې فلمونو باندې خپل نظر وړاندې کو، او همدارنګه د لیدونکو پوښتنې ته به ځوابونه ورکول. نو دا فلم په سینما کې دوه ورځې د دوه بجو نه تر ماښام تر اوو بجو پورې دا فلمونه نندارې ته وړاندې کېده.
نو کاوریدونکو ته په اخره کې دا هم وایي چې کومو فلمونو د خلکو پام ځان ته واړه او جایزې وګټلې؟
او جایزې خو څو فلمونو وېوړي. یو لاغونه د کابل سینما وا چې د جایزه وېوړه، یو بل فلم وو چې په نوم د زه یو لوبغاړی یم هلته هم د محمدي په نامه باندې یو ښه اکثر جایزه وېوړه. نور هم دوه فلمونه وو چې جایزې واخیستلې.
دا لندن میشته افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواره چې د لندن د فلمونو د فیسټیوال په اړه تاسو ته معلومات ترکول. په پیښور کې د افغان کډوالو او بیرته ستنیدونکو آتشی د افغان کډوالو لپاره یو مشاعره جوړه کړې وه چې پر افغان کډوالو سربیره په کې ګڼ شمیر پیښور میشتو لیکوالو او شاعرانو او د بیلابیلو پوهنتونونو افغان محصلینو هم برخه واخیسته. د افغان کډوالو د آتشی چارواکي وایي چې دوی دا ډول پروګرامونه د کډوالو د آتشی د چارواکو ترمنځ د هماهنګۍ لپاره جوړوي. افغان کډوال بیا دا غونډې ستایي او د کډوالۍ په تریخ ماحول کې د خوښۍ پلمه بولي. په دې اړه دا راپور اورو چې زبی مومند تاسو وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د کډوالو بیرته ستنیدونکو اتشې په نوښت خپل وطن ګل وطن تر سرلیک لاندې یو ستره پښتو مشاعره وشوا چې ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې وه. د دغه مشاعرې ګډونوال په ځانګړې توګه افغان کډوال خوښ ښکارېدل چې د کډوالۍ په کړکېچن ماحول او ترخو شېبو کورته دا ډول مشاعرې او غونډې جوړېږي. د یادې مشاعرې یو افغان ګډونوال بریالي میاخیل وویل،
داسې غونډې د سړي احساسات او جذبات دا هم سره راژوندي کوي او د هغه پریشانۍ او هغه خفګان لمهم چې د پخښالو بدلوي. کډوالي ټول پریشانی ده او خفګان دی، نو دا په همدې خاطر چې اصول هم دلته پخښالي تیری سره او د خپلو دغه وطنوالو سره د نږدې نه سره وګوري او د یو د بل غم او درد نه سره خبر شي، دغسې غونډې دا شی د دې پخوا کې چې د هغه احساسات او د افکارو ترجماني کوي، نو د یو بل د درد او د خوشحالۍ او د خفګانونو هم سره سړی خبروي.
په پیښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی هم دا مشاعره ستایي او ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او مشاعرې له وطن سره د کډوالو مینه او د بیرته ستنېدو روحیه ژوندۍ ساتي او همدا شاندلرو او بر پښتنو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دغسې مشاعرو جوړول زمونږ افغان مهاجرینو ورونو هغه روحیه چې د وطن د ستنېدو لپاره د هغه ژوندۍ ساتل کېږي، او دغسې مشاعرې دغسې غونډې چې دا ډېرې ګټورې او ډېر مثبتې پایلې لري. دواړو خواوو پښتنو کوم شاعران چې دلته نن راغلي وو د دې د دغه ناسته د دواړو خواوو په روابطو باندې ډېر مثبت اغېز لري.
په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیل بیا وایي، د دې ډول پروګرامونو له جوړولو مقصد دا دی چې د افغان کډوالو او د اتشې د چارواکو ترمنځ هماهنګي جوړوي او د هغوی مشکلاتو ته لاسرسی وشي.
مهاجرت داسې یو پدیده ده چې د وطن نه یو سړی یو مهاجر لرې وي، د هغه پروګرامونه چې هلته فرهنګي پروګرامونه وي، همدارنګه نور پروګرامونه وي چې هغه زموږ فرهنګ وي، هغې د مهاجرین یا زلمیان چې دلته دي هغه ټول بې برخې دي. زمونږ فرهنګ زمونږ اقدار دي، زمونږ ارزښتونه دي، خپل ارزښتونه او خپل اقدار خپل راتلونکي نسل ته، او همدارنګه کوم مهاجرین چې دې موضوع نه دلته د دغې فرهنګي پروګرامونه بې برخې دي، دا ورته دلته جوړول پکار دي. تر اوسه اندازې پورې دا به جریان لري.
د خبرونې په دې برخه کې شفیع الله بابرزی ته غوښ شي چې خپل شعرونه درته وړاندې کوي.
ستاد لاس بنگړې په خبرو مې لګرا والا، ستاد لاس بنگړې په خبرو مې لګرا والا، مات نشم ګونګې په خبرو مې لګرا والا. تانا بدخشان تورو کانو کې ورکښویم، تانا بدخشان تورو کانو کې ورکښویم، لال مغمې په خبرو مې لګرا والا. پاس د غره بروزو کې غرمه دستلې شویم، پاس د غره بروزو کې غرمه دستلې شویم، مننه يم ژوندې په خبرو مې لګرا والا. مدریګه جانان خپل پلو پمارا ونیسا، مدریګه جانان خپل پلو پمارا ونیسا، اور ملګې په خبرو مې لګرا والا. تا بد ویلې دنګ چنار سندري زکړم، تا بد ویلې دنګ چنار سندري زکړم، خو بړې منګې په خبرو مې لګرا والا. ستور استاسو کلی ته خوشپوره تختولایم، ستور استاسو کلی ته خوشپوره تختولایم، زمره خاپیرایم په خبرو مې لګرا والا. خپل پښتنو نه بابرزه مرورې ما، قرآن شم کوک پټکیم په خبرو مې لګرا والا.
دا او شفیع الله بابرزه. تاسو د مشال رادیوی مجله اوره. اوریدونکو تاسو د سندرغاړي کابل جان خبرې او سندرې اوریدلې، خو نن دغه د زلمی زوی واجد جان اورگزی د هنر ننداره درته وړاندې کوم. نوموړی 2 کلن دی، د در لسم جماعت از دکړه کړي او د تیرو سر کلنو راځي سندرې وای. اول دغه یو سندره او بیا یې خبره.
لیلا زن درد مډېره مجبوری دا زمونږ غریبی دا په بل وطن کې وسم زمونږ غریبی دا په بل وطن کې وسم
ما زړګیا پینځ شپې کاله کېږي چې ما دا فن ابتدا کړی دا شروع کړی مې کنه نو بس دا خو داسې واس بس ما خو پلا سبق ویلو نو کنه بیا ما پلار ما ورګې داسې نور سندره غریب ما ویدو نو بس هغه نه ورو ورو زما شک پیدا کېدو نو بس خدای شته بس بیا ما زړه وکړم پاتې تیار را تم د فن نه دخته لاړ شه نو بس شوق مې راغی او بعد فن ته راغلم کابل جان اور گلاب استاد استاد
دا غټه سترګې چې لاړې د جینې څوک دا ماشا الله مشد نظر پیرا غلې پیغل تو با مشد نظر پیرا غلې پیغل تو با
نہ زړګیا ماته مشکل داس نه واسه کته سوچو کې نو راځو فیلډ ولا کاست کومې وکړل چا دا کار هم زموږ په ځان دی یو بنیادی فن دی کنه نو هم دا سمون د فن بس ما پلا ته پلا نه ماته ویلو ما ماته ویلې اسه نو کور کې مال خمزه زمونې کوو نو مونې کپسې بیا ته راغلي نو بس اوس تاسو به زړه شاو کوم نو بس غوړې صحیح دی کوي نو بس ماته الحمدلله ته مشکل نه دی پېښ شي
چدا غ تور کې مې سپغاړه ګرځولې لا دې دې ونه کومایا چت دستا کودا دې دې ونه کومایا چت دستا کودا ماشالله مشد نظر
نا ما سره خپل خمل موش په ګوروران یو او ما سره یو بل سید خان ما لږه تبلیغ کوي بل مشر احمد عمران خان غو ماستر یو کله غدا کار نه کوي کنه سبق او نو بس یو زم یو ما سره بل ورو سید غدا سره تبلیغ کوي چې ست خو ما یو دوی کړی دي او غن له واسه سیکوینس غانی ما کړی غاری میکس کړه غلی لکه نور سنگران سره کنه نو شاعری خو د خدای شته دغه مې ویل لکه پرایوټ شاعران ولا مې ویل او لکه یاسین مینا وال شو له صادق شو له ملنګ جان چلو اوس مې په یو البم کار شروع کړی هغه کې بینش لا ټول د سیل سیب دوله رحمان بابا دوله حمزا سیب دوله دغه ولا به ان شاء الله کلم نه ریکارډ کوم البم باندې مې کار شروع کړی دی نو زړګیا نه سبا خو بس ټول په خپل ځای ښه دی ټول ښه دی کنه خو زما اوس کوم خپل وخت بنم جان مخ وخت بریالي سم دی شولو او دا مې ډېر وخت دی او غن له واسه کوم یو سنگر هم دی هغه سنگر په خپل ځای ښه دی ټول واورم نو اوس خو تا ته لکه څنګه ما خبره وکړه زه کور کې هم داسې بخیر دی واګنه ته په خوله وایم خو ما سره هارمونیم هم نشته دی خو به ته وایم داسې لوبه
زړګي غلې واچته غړې قبر جند یا غخلې زړګي غلې زړګي غلې واچته غړې قبر جند یا غخلې زړګي غلې
دا واجد جان بابا سندرغاړی کابل جان وای د خپل زوی د هنر نه مطمئن دی او هیله لري چې د موسیقي په دنیا کې به خپل نوم وزلوي
نو خو بس دا خو خدای بس ماشاءالله موسیقي سه شوق ته بس خدای ستاسو سبا کې ویل او خو بس دا لسم پر سبا کې ویل او نور بس بیا د موسیقي زکاوم نو ما بچ کوي بس شوق نه نه مانی کوم او بس دا هو بس د موسیقي سه شوق او بس خدای ان شاء الله بس مو په نقش قدم باندې روان دي نو بس
زړګي غلې بچته وړې خبر جند یا خلې
کابل جان دا هم ویل چې واجد جان لې تل ویلې چې بغیر له مهنت او ریاضت د موسیقي په نړۍ کې نوم نشي ګټلې
خو دا خبره زه ته کوم دا شې چې کوم دې دا بغیر د مهنت نه هر یو کار بدغشی خو لکه در دیر محنت غاری خواه مخوابه بدغشی بانده محنت کرده یا خود دستی بی لکه در ایوه گانه و که دوی گانه بس کمپورتر بانده جوڑی کی و ویکی و بس بیای نومم نوی کنه تو دستی بی چه پا در بنیاد جوڑاوی نو محنت پا پوره کرده و
چه یارن که رومال ما ترکره ده رز رز دران آگی جمع اوڑه ده وای وای دران آگی جمع اوڑه ده
اوریدونکو دا واده دیونه د مشال رډوی مجله اوس خپل قربان عجیب امر ته اجازه ورکړی د الله پمان.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو پا بس داغا مڑی مراغ دا وستا مالتا دومرا پراتری
ولی زولم چوجو ولی بیا پی چوجو
هر اطراح کری بدرنگ زکر دا چی داغا مینه نجوان دا سرنست دا
اگر فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکنده ختمی گی
مگر فیندی و میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چی نور تکینی طول تخفل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز ده
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري